سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینن د خالي ورځ د 2014 کال د جولای 16 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند مشال ریډیو د نن ورځې په 9:00 خبرونو کې ستاسو هرکلی کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بریفینګ د پاکستان د حکومت لخوا د ټولو پارټیو د کانفرنس را بلل، د روژې د میاشتې په اړه په پېښور کې غونډه، د ګومل زام ډیم څخه د څو ویډیو، د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د خبرو اترو په اړه څرګندونی، هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل درکو. خو په پیل کې بل اسرار عالم مومند څخه خبرونه واورو.
سهار مو په خیر وروڼو، به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان حکومت د ترنګریو بدامنۍ د مخنیوي په اړه د روانې میاشتې په 12 نیټه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. طالبانو د سویلي وزیرستان د ګوملزان ډیم اته اهلکار چې تیر کال یې تختولی و تازه ویډیو خپره کړې. او په مصر کې د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي د لړکېدو وروسته په راپورته شوي تشدد کې د رپورټونو له مخې شاوخوا 10 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت د ترګریو بدامنۍ د مخنیوي په اړه د روانې میاشتې په 12 نیټه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده چې پکې به د پوځي او امنیتي ادارو مشران هم ګډون کوي. د دې غونډې د اهدافو په اړه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق پرون مشال لیدو ته صداسي ویل،
مقصد یہی ہے کہ سیکورٹی
دی پی سی مقصد ہم دادے چې په سیکورٹی د دغه چار وکول اندیزونه واغستی شي. د دې ټول مشاورتي غونډو په نتیجه کې به یو سیکورٹی ډرافت تیارول شي او بیا به هغه ډرافت چې په کم اتفاقو شي دا به په پارلیمنت کې وړاندې کول شي، او په پارلیمنت کې چې کوم سیکورٹی پالیسي باندې اتفاق وشو بیا به وفاقي حکومت هغه په ټول ملک کې نافذوي.
په پاکستان کې د ترګری پر ضد روان جنگ کې څه باندې 15,000 کسان وژل شوي، او دارنګ د ترګری د مخنیوي لپاره څو واره دا قسمه غونډې په تیر وختونو کې هم ترسره شوې دي. طالبانو د سویلي وزیرستان د ګوملزام ډیم اته اهلکار چې تیر کال یې تختولی و تازه ویډیو خپره کړې ده. پرون مشال لیدو ته له نامعلوم ځای څخه ترلاسه شوې دغه ویډیو کې اته واړه اهلکاران د یو غره په لمن کې ناست خودل شوي دي چې له حکومته د خپل خلاصون غوښتنه کوي. دوی له خبر پښتونخوا ګورنر وزیر الله او وابډا چارواکو څخه غوښتنه کړې چې دوی د خوشي کولو لپاره څه بندوبست وکړي. د ټانګ سیمې تختول شوي ثناءالله میرمن هومری پرون مشال لیدو ته ویل چې خاوند یې د طالبانو په قید کې دی او د تیر یو کال راهیسې له ډېرو ستونزو سره مخ شوي.
حالات مو دے زائی تارا سے دلی چے بیانولے نشو، حکومت نا او اغواکارو نا درخواست کو چے خدا را پا مونگ باندے رحمو کئی. دا تیر یو کال نا میں جون ولاد دے، سہر ما خام خورا درومی، خوزما لپارا دا جون نام و نشان ہم نشتا، او برا نارا تا دمکی ہم رازی چے ورتبای و وجنی.
د ګوملزام ډیم د اته وړه اهلکار د 2012 کال د اګست میاشتې په 15 نیټه له ډیم څخه د ډیر اسمر خان پر لور روان و چې طالبانو وتښتول. په مصر کې د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي د لړکېدو وروسته په راپورته شوي تشدد کې د رپورټونو له مخې شاوخوا 10 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. په قاهره کې د مرسي د پلویانو مخالفانو ترمنځ نښتې شوي. د سرکاري ټي وي له مخې په دې کې د مړو شمېر 12 ته رسېدلې. له دې وروسته چارواکو ویلي وو چې 12 کسان په سکندریا کې وژل شوي. پرون یو امریکایي ټلویزیون سره په خپلو خبرو کې د امریکا لپاره د مصر سفیر محمد توفیق وویل، نو موړې وای د هغه حالات دي چې اکثریت مصري ولس کوسو تراوته. 22 میلیونه خلکو درخواستونه جمع کړي او دا ټول غوښتنه کوي چې انتخابات زر تر زر وکړل شي. اوس مرسي او د هغه پلویان خلک مظاهرو ته هڅوي، نو اوس لپه وز او مصري ټولنې سره له دې پرته بله هیڅ لار نشته مخکې له دې چې نښتې او تشدد له کنټرول څخه بهر شي مداخله وکړي. دا تشدد وروسته له هغې مخته راغلی چې د جمعې په ورځ د اخوان المسلمین په زرګونو پلویانو د ولسمشر مرسي د بحالولو لپاره مظاهرې کړي. په خبر پختونخوا کې چارواکو ولیمانو هڅه شروع کړې چې دارنګ په ټول ملک کې په یوه نیټه روزه ونیول شي. په دې لړ کې پرون مازدیګر په پېښور کې د خبر پختونخوا د مذهبي چارو وزارت په مشرۍ کې د دینی علمانو یو غونډه ترسره شوه چې پکې د قاسم علي خان جماعت خطیب مفتي شهاب الدین پوپلزی او د پختونخوا نور دینی علمانو ګډون وکړو. دوی د مذهبي امور په مرکزی وزارت ټینګار وکړو چې د دې صوبې د میاشتې د لیدنې د شهادتونو د منلو څخه دې د تیر په څیر انکار ونه کړل شي او مرکزی رویت هلال کمیټه دی د جولای په 9 نیټه د شهادتونو د انتظار وروسته د شپې ناوخته فیصله وکړي. په عراق کې لږ تر لږه 15 کسان په یوازن مرګي برید کې وژل شوي او 22 جوبل دي. برید د جمعې په ماښام ناوخته د سرخار بغداد په شمال کې د شیګانو په یو جمعات کې شوې دي. له دې وړاندې د عراق په مرکزی برخه کې د موټر بم چاودنې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي وو. چارواکي وایي په دې بمی حمله کې د سمارا ښار په مرکزی چوک کې د مظاهرچیانو یو کیمپ په نښه شو. په دې ښار کې چې د بغداد په 95 کیلومتره کې پروت دی او اکثریت وګړي یې سنیان دي، له 6 میاشتو راهیسې پکې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام پړه د یوې اعلامیې د خپرېدو پر سر موافقه ونه کړه. سمه وه چې د داسې اعلامیې پر خپرېدو موافقه وشي چې په هغې کې د شام له حکومته وغوښتل شي چې نړیوالې ټولنې ته لاره پرانیزي څو د هومس د محاصره شوي ښار دننه له ملکیانو سره اړیکې ونیسي. دا پرون په داسې وخت کې چې د شام حکومت په هومس کې د خپلو مخالفانو پر ضد نوي سخت عملیات پیل کړل. ډیپلوماټان وایي روس چې د شام حکومت ملاتړ کوي له لویدیځو هیوادونو سره چې د شام له رژیم سره مخالفت کوي د ګډې اعلامیې په خپرېدو کې موافقې ته ونه رسېدو. روس وایي دا داسې اعلامیې د خپرېدلو پلوي کوي چې نړیواله ټولنه د هومس ترڅنګ له هغو ښارونو سره هم اړیکې ونیسي چې د شام د رژیم تر واک لاندې دي، خو په امنیت شورا کې د داسې اعلامیې د منظورۍ غوښتنه شوې وه چې یوازې یې پر هومس تاکید کاوه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا خبرونه اوري. د خبرونو مولا اسرار علم مومند زخوا اوریدل. د پاکستان حکومت په هیواد کې د ترګری د مخنیوي لپاره د ټولو ګوندونو د کانفرنس رابللو اعلان کړی. آیا دا به څه ګټه ولري؟
کاجی دادی آرمی سره کینی یا سو سره کینی او د دېس پایدار حل چې کوم دین وغه روباسي دا په دې باندې کې پی سي دي د سه پی سي یو کا مخکې مې پی سي ډیر شو دي ما سره څه به مقصد کاروي دا.
په خبر پښتونخوا کې حکومت دا ځل بیا کوشش کوي چې مرکزی رویت هلال کمیټه راضی کړي چې د روژې د میاشتې د لیدو په اړه د دوی د عالمانو شهادتونه یا خبرې ومني. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په لړ کې د دوی او اتحادیان یې دوه ګونی فکر لري.
کله چې پټنځایونه د طالبانو روزنه، د طالبانو تمویل او د طالبانو تحریک زموږ ملي امنیت خطر دی او نور لپاره یوازې القاعده خطر دی.
دا یو شمېر نور رپورټونه به په دې غړي کې واوري. اوس هم د خبرونی په ریپورټونو په برخه باندې رسمي پایل کو، خو تر دې لمخه چې د آل پارټیز کانفرنس په اړه باندې ریپورټ درکو، اسلام آباد ته بلاړ شو او خبردار دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پروند اونیز خبري ونډه کړې ده. په هغه کې د سیمې او افغانستان او د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه باندې خبرې کړې. را سره احمد الله د ټلیفون په لاندې. هربا احمد الله، تاسو سره کله کوم ک د دې بریفینګ یا د دې غونډې حال راکی؟
ډیر مننه عبدالحی. څنګه چې تاسو ویل، 13 ورځ د پاکستان د خارجه دفتر بیان اعزاز احمد چودھری چې کوم دی هغه 19 خبری غونډې ته وویل چې د امریکې کم خارجه وزیر دی جان کیری هغه به د دې میاشتې په اخیره نیټو کې چې کوم دی هغه د پاکستان په سفر راځي. ولې تر دې مهال د هغې د دورې تاریخونه چې کوم دي هغه ټاکلې شوي نه دي، خو موږ لګیا یو حتمی شیډیول د پاره لګیا یو هسم شروع کړي دي چې کوم تاریخونه به صحیح چې هغه وټاکلې شي. د دې نه علاوه د هغې وینا وه چې په ډرون بریدونو باندې پاکستان مخکې هم احتجاج کړی دی او پاکستان دا دریځ لري چې دا بریدونه زموږ د خود مختاری په ضد باندې دي. نو پر راتلونکي کې به هم موږ دا معامله چې کومه دره اوچتو او سینیټر جان کیری چې راشي نو په هغه وخت کې به هم موږ دا معامله چې کومه دره پورته کوو چې ډرون بریدونه دې ودرول شي، ځکه چې د دې په ترهګرۍ په ضد جنگ چې کوم روان دی په دې باندې ډېر منفي اثرات پرېوځي.
د دې نه علاوه احمد الله، یعنی افغانستان او د دې پاړه باندې څه وویل؟
بالکل عمدہ طرف ته زر اتلم د افغانستان چکم فوز مشر دی اغه چې 13 ورځ کم بیان ورکړی، نو د اغه په حواله د دی وینا وا چې پاکستان کله هم د افغانستان په اندرونی معاملات کم دی مې اغه کې مداخلت نه کوي، داسې په مونږ باندې تورونه لګولې کیږي او نه زمونږ طالبانو سره څه قسمه اړیکې شته. د افغانستان کې د سولې د پروسه چې کم روانه ده په دې کې پاکستان لګیا دی خپل پوره کردار ادا کوي، او په قطر کې چې کم طالبانو سره خبرې اترې دي نو په اغه کې هم لکه ډېر قیدیان چې کم دی اغه زمونږ د خوا خوش کړل شو، او مونږ مخکې هم دا خبره کړې ده چې موږ غواړو چې په افغانستان کې امن راشي، چې په افغانستان کې امن راشي نو هغه سره په پاکستان کې هم امن چې کوم دی هغه راځي.
ډېر مننه احمد الله چې تاسو ته پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند د پرونی اونیزي خبري غونډې حال راکوي. تاسو ښه وخت او ښه روز غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
هلته بیا په پېښور کې داسې رپورټونه دي چې نامعلومه وسلوالو پر چرچ باندې ولاړ یو پولیس اهلکار وشلې دي. تفصیل څه دی دا وخت را سره د ټلیفون په لاین شبیر مجان دی. شبیر مجان، تاسو سره کله کو په دې اړه تفصیل راکړئ.
ډېر مننه کاکا. بالکل، دا پېښورن د پېښور پښتخره سیمه امیدآباد سره مخه شوې ده. د پولیسو وینا تر مخه د دوی یو اهلکار په پښتخره امیدآباد سیمه کې تشرف په دې باندې ولاړو جی
او شبیر مجان، بلخوا ته داسې ویل کېږي چې د پېښور په شاوخوا سیمو کې طالبان فعال سوي دي، بیرته دغه سوي دي د نوي حکومت لره تک سره، دې خبرې کې تر کومه ځایه پورې حقیقت خلک ویني؟
بالکل، ځکه چې تاسو په 13 یوه میاشت کې کوم رپورت راغلی و د پولیس تر مخه، 13 یوه میاشت کې نه ده، جون په میاشت کې په پېښور کې خبر وکه درې درې ستره غره چودنی پیښه شوې چې په دغه اویا څخه یو کسان موږ شي ودی. دا د پولیسو باندې برجونه د امنیتي هلکارو باندې برجونه هم ولې باندې په جنازو کې ډېر څه شوې دي، نو هم ولې ډېر یې ترې ښار دي او خو اندېښمن په دې چې د حکومت لخوا نه خو دوی د درستی کې نه ښکاره پالیسي راځي او نه صلاح حاصل کیږي، ځکه چې حکومت په داسې مخوب باندې بیا بیا وایي چې مرکز ته خطې ګری دي، مرکز ته سترګې فلیاب دي، ولس ډېر اندېښمن دی په دې اړه چې حکومت تجزیې لپاره دا ښکاره پالیسي دا تر دې دمنده راغلې او تر هغه پیښې په خیبر پښتونخوا کې پېښور هم د سیمه کې روز تر روزه مختلف.
ډېر مننه شبیر مجان په دې اړه تفصیل راکولو. خوشاله اوسې، ښه وخت، ښه روز غواړو درته.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان نوی حکومت د ترګری او سکیورټی موجوده صورتحال په اړه د رواني میاشتې په 12مه نیټه د ټولو سیاسي ګوندونو یو کانفرنس را بللې ده. دا د نورو حکومتونو د جوړېدو دا د نوی حکومت د جوړېدو وروسته د خپل ډول لومړی کانفرنس دی. په تیرو حکومتونو کې هم دا شان کانفرنسونه د مختلفو ګوندونو لخوا را بلل شوي وو. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ترهګری او سکیورټی صورتحال په اړه د روانې میاشتې 12 جولای له ټولګوندیز کانفرنس غوښته دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق ټولګوندیز کانفرنس په حق له مشال ریډیو ته اوویل چې په دې سلسله کې په پارلیمنت کې موجود ټول سیاسي ګوندونو مشران او د پوز په شمول سکیورټی ایجنسیان به هم ګډون کوي. د سیاتوی
مقصد یې هی چې سکیورټی ته ان لوګو کی تجاویز دی جائیں.
د پی سی مقصد همدا دی چې په سکیورټی د دغه چارواکو وړاندیزونه واغستی شي، بیا دا به صرف یو میټینګ نه وي، په دې به د ماهرینو غونډې کیږي. د دې ټول مشاورتي غونډو په نتیجه کې به یو سیکیورټي ډرافت تیارول شي، او بیا به هغه ډرافت چې په کوم اتفاق وشي دا به په پارلیمنت کې وړاندې کول شي. پارلیمنت به په هغه بحث کوي، او په پارلیمنت کې چې کوم سیکیورټي پالیسۍ باندې اتفاق وشو بیا به وفاقي حکومت هغه په ټول ملک کې نافذوي.
ټولګوندیز کانفرنس په حق له د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای چې د اوسنی حکومت نه دا امید پیدا کیږي چې دوی به د روان حالاتو په اړه څه پالیسی جوړ کړي.
زما په خیال باندې چې موجوده حکومت اوازې سره ځنې داسې خبرې شته یا دا ځنې داسې کار نه شته چې سړی امید کولی شي چې کېدی شي په دې فیصلو باندې ټولو جماعتونو مشرانو هغې باندې به مشترکه فیصلو نفظ به تاثر پوزي. ولې ورسره ورسره چونکه دې نه مخکې چې کوم تاریخ دی هغې کې په دې قسمه غونډو په فیصلو باندې عمل نه دی شوی، نو ضروري خبره ده چې د خلکو په ذهن کې به شکوک و شبهات او سوالونه وي، تحفظات به وي. خو زما په خیال باندې دا تر لږ د مخکې حالاتو په نسبت صورتحال مختلف دی.
د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سعد وای
اے بی سی دا غسل دې کیس مدہ حاصلول دی دې دخل کو یو منډیټ ورکړ دې دخل کو یو پیزو غو حکومت یو اجازه ورکړ دې پالیسۍ چې کوم دین واغی کې دا سه بارے چې کوم خفیا لا رغوی او رخونه یا پتا تاسو عام خلکو په خبرو کې په بی سی کې نشي ویل کې دې دا حکومت کار دې د دې مسلې حل راوستل کاج دادی آرمی سره کینی او ینسو سره کینی او دې سو پایدار حل چې کوم دین واغه روباسي
د فکر وړ ده چې تیره میاشت داخله چارو وزیر چودھری نثار د اسمبلی په یو اجلاس کې ویلي وو چې حکومت پارلمان کې موجود ټول سیاسي ګوندونو سره د ترهګرۍ روان صورتحال په اړه به مذاکرات کوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د پاکستان وسوال طالبانو د جنوبي وزیرستان کومل حزام ډیم څخه د تشټول سو اته کارکونکو یو بل ویډیو جاری کړی دا. مشال ریډیو د تترلاسي ویډیو کې اته واړه کارکونکو ښکار سوي چې له حکومت د ځان د خلاصون په اړه د مرستې غوښتنه کوي. د مشال همکار په دې اړه رپورت لري.
تحریک طالبان پاکستان د جنوبی وزیرستان وی نه پیژندل شوی سیمینه د ګومل ځام ډیم وابډا آتا اغوا شوی او اهلکارانو یو تازه ویډیو خپره کړي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی دغه ویډیو کې د سویلی وزیرستان کجور کج سیمه کې جوړ کړي شوی ګومل ځام ډیم آتا وډا اهلکاران د غره پلامن کې د یو کاچا کور مخې ته ناست خودل شوی چې پکې د شاهد علی خان په نوم یو اغوا شوی اهلکار وای. تحریک طالبان پاکستان د کال 2012 اگست میاشتې په 15 نیټه د ډیم نه په واپسۍ کې اغوا کړو چې تقریبا یو کال مو پوره کیږي، خو زموږ د خلاصون لپاره عملی ګام نه دی پورته شوی. په ویډیو کې اغوا شوی اهلکاران د گورنر خیبر پختونخوا انجینیر شوکت الله، وزیر اعلی پرویز خټک او په ځانګړي ډول د وابډا اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د خلاصون لپاره هڅې وکړي او نور د طالبانو په قید کې ډیر تنگ شوي دي. په اغوا شویو اهلکارانو کې یو د ټانګ سیمې اوسیدونکي ثنا الله هم شامل دی. د نوموړي میرمن همیرا مشال ریډیو ته وویې خاون یې د طالبانو په قید کې دی او تیر یو کال نه ډیره د مشکل سره مخ شوی.
حالات
مو دې ځای ته رسېدلي چې بیانولی نه شو. تش خپل ځان مې نه دی، بچی دی او د کور والا ټول غړي پریشانه دي. حکومت نه او اغواکارو نه درخواست کوو چې خدا را په مونږ باندې رحم وکړي. مونږ په وس کې چې څه دي مونږ پوره هڅه کوو او په مونږ باندې هم رحم وکړي. هر طرف نه راته مشکله شوی. د تیر یو کال نه مې ژوند ولاړ دی. سهار ماښام خورا درومي، خو زما لپاره د ژوند نام و نشان هم نشته، ځکه چې د کور ذمه‌دار کس د لږ وخت لپاره هم نه وي نو مشکل وي، او بیا چې د پورا کال نه یې راته پته هم نشته چې په کم حال کې دی، او برنه راته دمکۍ هم راځي چې ورته به یې ووژني. نو تکلیف مو ورځ تر ورځ زیاتیږي. کلام و چې په دې اړه د ګومل ځام ډیم پراجیکټ ډایریکټر سلیم خان نو پوښتل، نو دوی وې خپل وسه پوره هڅه کوي او څومره چې د دوی څخه کېدلی شي د اغوا شویو اهلکارانو د خلاصون لپاره به منډې وایي.
تاسو رپورٹ اوریدلی د ګوملزام ډیم څخه د تشکول سو اهلکارانو د ویډیو پاړه تیر مازګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو د وزارت تر سوري لاندې په یو ورځ د روزي د نیولو او اختر کول په خاطر د صوبې دینی عالمانو یو غونډه وسوچ پکې د پېښور د قاسم علي خان جماعت خطیب مفتي شاب الدین پوپلزی او د پښتونخوا د نور دینی عالمانو ګډون وکړي د مذهبي امور په مرکزی وزارت ټینګار وکړي چې د دې ستونزې د هواري لپاره پکارده مرکز لخوا د دې صوبې د میاشتې د لیدو شهادتونه ومنل سي. تفصیل له پېښور غلام غوث سره کوي.
د خیبر پښتونخوا د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې په یو ورځ د روژې نیولو او هم په یو ورځ د اختر کولو په مخه دوی د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو مکتبی فکر د عالمانو دې غونډې ته د مرکزی مذهبي امور ډایریکټر جنرال هم رابلل وو چې هغه د پښتونخوا د عالمانو دریز واوري چې ولی مرکز په دې صوبه کې د میاشت د لیدلو شهادتونه نه مني.
مذهبي امور ډایریکټر جنرال د اسلام آباد نه راغلی وو او دا په دې وجه غوښتل چې زمونږ د دیول مکرامو غټ دغه کم دی تحفظ هغه دا وایي چې مرکز چې کم دی په زمونږ گواهی نه قبلی نو دې ټول خپل 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 کړي او موږ په نتیجه دا وو چې کم وخت چې کمیټي کینی مرکزی روی د هلال کمیټي نو هغه تر نه وخت پورې نه چې زمونږ گواهی ټیم هغه چې زمونږ د گواهی رسو او دې بیا اکثر دغه خپل کړي فاصله وړي.
خو بلې خوا ته د مسجد قاسم علي خان خطیب مفتي شهاب الدین پوپلزی کوم چې په دې کی موجود و مشال ریډیو ته د ټلیفون د لاري وویل چې د صوبې د مذهبي امور وزارت هر کال دا ډول غونډې رابلی او مرکز له وړاندیزونه ورکوي خو مرکز چری هم د اختر او روجې په لړ کې د دې صوبې خبره نه ده منلی. مفتي شهاب الدین پوپلزی زیاته کړه چې د روجې د میاشتې د لیدنې په لړ کې د جولای په نهمه نیټه به دوی د وړاندې په رنګ په قاسم علي خان جماعت کې د روجې د میاشت د لیدنې په لړ کې خپل غونډه ترسره کوي.
سبک خپل طرف نه پیش کی نه هم مال خبره ده چې څوک منی نه او کني پیش کی هم څوک نه چا پروا نشته. حکومت د چا دی؟ څوک د وزارت په کوشش باندې ناشته؟ زموږ دې سره کار نشته. صدا حکومت منتخب دی، صدا فوجي حکومت دی. صدا مقصد صرف دا دی چې موږ په دغه ایامو کې د قرآن سنت موافق چې دی خلکو ته خپل موقف وړاندې کړو. هغه که د هر چا حکومت یې موږ کړی دی حکم بیا هم اویندم چې د هر چا حکومت یې بدا به کېږي.
خو دا چې د خیبر پښتونخوا ولس د روژې او اختر په لړ کې د مرکز او صوبې ترمنځ په اختلافاتو څه نظر لري د دې پوښتنې په ځواب کې یو تن عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل
که دو اتفاق وکړي د صوبې د چې کوم عالمان دي د هغو سره او مرکز هم د دو سره ایګري په بشرطی کې چې شهادتونه کله موجود وي نو پکار ده چې هغې سره هغو ایګري شي او مطلب دا په یوه ورځ دا کېږي نو دا ده چې لکه دا ممکن یو یووالی راولي یو اتفاق به راولي په دې ممکن زمونږ د عالمانو دغه پکار دی چې د هغو رای هم مرکز کې کم از کم هغې ته هم یو حیثیت پکار دی چې هغه رای ته هغو وګوري.
دا چې کچیرې د جولای په نهمه نیټه د پاکستان مرکزی رویتی هلال کمیټې د روژې میاشت ونه لیدله او د پښتونخوا صوبې نه د شهادتونو په بنیاد د قاسم علي خان جماعت نه د روژې اعلان وکړی شو نو صوبایي حکومت به د دې اعلان ملاتړ کوي او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
ما دغه مطابق چې کوم نه دی د پوهې مطابق دا کار د مرکزی حکومت کې او
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د روژې او د وړوکي اختر په لړ کې د صوبې د عالمانو او مرکزی حکومت د عالمانو ترمنځ د میاشتې د لیدنې په اړه هر کال اختلاف رامنځته کیږي. ولام غوث مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې د لادر کسو کسانو مقدمه اوریدونکو په سپریم کورټ او د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په عدالتونو کې روان دي. د وفاقي اټارني جنرال لخوا په دې وروستیو کې د لادر کسو کسانو موندلو لپاره د معلوماتو راغونډولو پریکړه شوې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په وینا کې هم دا شګام دی خو تر څو چې خفیه ادارې واک د حکومت لاندې نه وي راغلي تر هغې دا مسله نه شي حل کېدلای. ګل آیاز رپورټ لري.
د پاکستان اټارنی جنرال منیر ای ملک په قامی کچه د لادرک شو کسانو د معلوماتو د راغونډول لپاره یو ځانګړی غونډه کړي. د لومړی ګام دی چې د لادرک شو کسانو د شناخت او ټول معلومات په یو ځای راغونډ کړل شي. د پاکستان د رسنو د رپورټونو تر مخه په غونډه کې ګډونوال په دې خبره سلا شوی چې د هیواد تر عین لاندې بشري حقوقونه خوندي وساتل شي او دا معاملې ډیر په احتیاط سره وسیړل شي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقونو د کمیشن مشره زهره یوسف وايي چې اټارنی جنرل د لادرکه شو کسانو لپاره څلور درجی خودی دی او دا به له وخت نه مخکې خبره وي چې آیا دوی په دې کې بریالی کیږي او کنه. زهره یوسف زیاته کړه،
جو اٹارنی جنرل کی کوشش ہے میرے خیال سے کہ وہ جہاں
زما پانچ دا اٹارنی جنرل دا کوشش چھ لٹولو زاینو سخا دا لادرکا کسانو معلومات اراغون کلشی او دا معلومہ شی چھ دا یو کس زیاد زل پکی نم نوی او بیا بے پلٹنی کوی، نو دا لڑی خو پیل شوی خو دا ویل گران دی چھ پا دی کی با سمر کامیابی تر لاسکڑی تر سو چھ دا سپریم کورٹ خبر دا نو کلی توجہ زیاد شی او کلی ہی رکڑی
کبھی رہتی ہے اور کبھی ہٹ جاتی ہے.
په دې رسو کې اټارنی جنرل په دې خبره ټینګار کړی وو چې د لادرکه کسانو مکمل معلومات سپریم کورټ او د بشري حقوقو د کمیشن لپاره ضروری دي. د پاکستان وزیر اعظم هم د لادرکه کسانو په مقدمو کې د خفیه ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې وه. په اسلام آباد کې خبریال شایق حسین وای کچر حکومت په خنیت او سنجیدګۍ سره د لادرکه کسانو معاملې واخلي نو حل یې ممکن دی.
خو اخلاص سره دی په بار بار دی باندې مذاکرات او کی خبرې اترې او کی چې صرف دا مسله نه نور ټولې مسلې چې سور دي دا خو دې هغه مسلې یو جز دی کنه چې کوم مسله دا خو ډیره زیاته ژوره ده. خیر د دې کلوز ډور کې نه خپل کې دي کینی او ایجنسی چې کوم دي هغه د حکومت خپل مجبوري او خو یو خو اوپن طریقې سره خو اخلاص سره او حکومت دې چې دې هغه کوم تجاوز دی ذہن کې او که صرف دا خبرې کیږي چې مونږ به فلانه 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 مسله دا غیر لپاره به ای پی سی رو غړو نو پاس کیم دا ګامونه چې ډیر زیات غشتل شي وي دی او صرف فروټ فل نه دی ثابت شي.
دا خبریا شای کوسن په خبره دا یو ډیره پیچلې مسله دا کچري دا خبره ګرانوي چې د استخباراتي ادارو مشران په یو ځای کینوي نو وزیر اعظم له پکار دا چې د فوج له مشر سره دا خبره وسیړي. دا پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهره یوسف هم په دې خبره زور راوړي چې د لادرکه کسانو په مسله کې د امنیتی ادارو مرسته ضروری ده.
سیکیورٹی ایجنسیز ہیں قابو میں اپنے اتھارٹی میں تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا.
ترسو چې امنیتی ادارې د حکومت تر واک لاندې نه وی راغلي تر هغه پورې دا مسله نه حل کیږي. د پېښور های کورټ چیف جسټس هم شکایت کړی وو چې د خفیه ادارو اهلکاران عدالت ته نه حاضرېږي. همدارس په خیبر پښتونخوا کې هم د لادرکه کسانو ډېری مقدمې دي. د خیبر پښتونخوا عدلیه هم د لادرکه کسانو لپاره حل ځلې کوي خو دا شکایت یې پر ځای دی. د نوې حکومت او په ځانګړې توګه وزیر اعظم له پکار ده چې امنیتی ادارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو معامله له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. د حکومتي شمیرو تر مخه یوازې په بلوچستان کې د 200 نه زیات کسان لادرکه شوي خو د یادې صوبې د بشري حقوقو کارکونکي دغه شمیره په زرګونو کې خای. که څه هم امنیتي ادارې د لادرکه کسانو په معاملې کې تورن کیږي خو استخباراتي ادارې دغه تورونه ردوي.
تاسو مشال ریډیو او سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي یوسف فرهاد شنواری په غږ کې سندره واورو.
وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا
د فرهاد دریا پژا کوم سندر اوریدا اوس هم د خبرونو لنډیز به واورو ځکه چې نه نیمه بجې سوي دي اسرار علم مومند په وړاندې کړی
پاکستان حکومت د ترګری او بدمنۍ د مخنیوي په اړه د رواني میاشتې په 12 منیټه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې ده چې پکې به د پوځي او امنیتي ادارو مشران هم ګډون کوي. په پاکستان کې د ترګری پر ضد روان جنگ کې څه باندې 45,000 کسان وژل شوي او دارنګ د ترګری د مخنیوي لپاره 100 واره دا قسمه غونډې په تېرو وختونو کې هم ترسره شوې دي. طالبانو د سویلي وزیرستان د ګوملزام ډیم اته اهلکار چې تیر کال یې تختولی وو تازه ویډیو خپره کړې ده. پرون مشال ویډیو ته له نامعلوم ځای څخه ترلاسه شوې دغه ویډیو کې اته واړه اهلکاران د یو غره په لمن کې ناست ښودل شوي چې له حکومته د خپل خلاصون غوښتنه کوي. په مصر کې د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي د لړ کېدو وروسته په راپورته شوي تشدد کې د رپورټونو له مخې شاوخوا 10 کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. په خبر پښتونخوا کې چارواکو ولیمان نو هڅې شروع کړې چې د رنګ په ټول ملک کې په یوه نیټه روژه ونیول شي. په دې لړ کې پرون مازدیګر په پېښور کې د خبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزارت په مشرۍ کې د دینی علمانو یوه غونډه ترسره شوه. په عراق کې لږ تر لږه 15 کسان په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوي او 2 جوبل دي. برید د جمعې په ماښام ناوخته د سرخار بغداد په شمال کې د شیګانو په یوه جومات کې شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام پړه د یوې اعلامیې د خپرېدو پر سر موافقه ونه کړه. تمه وه چې د داسې اعلامیې پر خپرېدو موافقه وشي چې په هغې کې د شام له حکومته وغوښتل شي چې نړیوالې ټولنې ته لاره پرانیزي څو د هومس د محاصره شوي ښار دننه له ملکیانو سره اړیکې ونیسي.
اسرار لمومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. د پاکستان د نن ورځې مطبوعات څه وایي؟ په اسلام آباد کې ریاض مسخیل لوستي او دا رپورټ را لېږلی دی.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د آی ایم ایف نه په اغستې شوې نوې قرضو لیکلي دي. دغه لړ کې مشرق ورځپاڼه وایي چې د آی ایم ایف نه 15.3 اربع ډالر قرض اغستل شوی دی او د دې په بدل کې به بعضې سختې فیصلې کول وي لکه د ټیکس نظام کې اصلاحات او سبسیډي ختمول وغیرہ. خو اصل خبره دا ده چې دا پیسې به هم د آی ایم ایف په زوړ قرض کې ورکول شي او د دې د سود پیسې به په پاکستاني ولس بوج وي. اداریه وایي چې هر نوې حکومت راشي هغه دا نارې وهي چې تیر حکومت وتا خراب معیشت پرېښې دی. حالانکه د دې نوړ د هم دوه ځله د مسلم لیگ نواز ډلې حکومت پاتې شوې دي او په هغې کې هم د قرض ختمولو لپاره ډېر کوششونه کړي وو خو د هغې هم څه ګټه مخې ته نه ده راغلې. اداریه مخکې وایي د اسحاقډار دا خبره هم غلطه ده چې آی ایم ایف سره شوې لوزنامه د مسلم لیگ نون د معاشي پالیسو هنداره ده. بلکې نواز شریف خو د حکومت نه وړاندې دا خبره کوله چې پاکستان به ایشین ټایګر جوړوي او نور قرضونه به ناغستې کیږي. اداریه اخره کې وایي چې که حکومت د مالیاتي ادارو نه قرض د اولس د خیر ښېګڼې او ترقۍ لپاره اغستې وو نو بیا هم خیر دی، کدا پیسې خو د غریب ملک مالدار حکمرانان د خپل مزو چرچو او عیش شرت د پاره اخلي او واپس یې بیا د ولس په زور ادا کوي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانې خپل اداریا پنان کسٹم پیډ گاډو او د دې په کسٹم لیکلي دي. اداریا د وفاقي ټیکس محتسب شعیب سډل د خپل وای چې د قانون خلاف ورزي شوې ده او پسونو گاډي چې جاپان کې ولاړ وو د هغې هم کسٹم کلیر شوې دي. بیا په یو شناختی گاډ په درزنونو گاډي وخکې شوې دي او ورسره د غلا د گاډو هم کسٹم شوې دي. اداریا زیاتوي چې د دې سربېره د وخت ختمېدو 15 وروسته هم د گاډو کسٹم کېدو او د یک افسرانو د 3 نه تر 15 لک روپے گاډي رشوت هم اغستې دي. اداري مخکلي کې چې حکومت لا د ټیکس نظام سمول پکار دي او د یک داسې پاک افسران تعیناتول پکار دي چې ورسره د ادارې په عزت فرق نه پریوزي، ځکه چې ټول نړۍ کې دا تاثر دی چې پاکستان کې مالدار خلک ټیکس نه ورکوي او یوازې د بهر ملکونو امداد ته ناستې. نو باید چې د ټیکس نظام پاک صفا او پراخه کړی شي او هر هغه تن چې د ټیکس په دایره کې راځي د هغه نه ټیکس واغستې شي چې د پاکستان په حق لاندې نړیوال تاثر بدل شي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي د ولسمشر حامد کرزي وایند ایمل فیزي ویلي دي یو شمیر طالب مشرانو له ولسمشر سره تماس نیولی دي او په قطر کې د طالبانو پر دفتر سره دفتر ناخوشي څرګنده کړي. بلخوا د ای پی خبري اجنس په رپورت کې راغلي پاکستان تمه لري چې د خپل سیاسي بې ثباتۍ او بجلی لوډ شیډنګ ځپل اقتصاد شکول لپاره چینی سرمایه‌کاران خپل هیواد ته راغب کړي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته اسرار الله مومن وړاندې کوي.
اے پی خبری اجانس لکھی په بیجنگ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه چینایي همنصب ترمنځ د ملاقات وروسته د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري په لړ کې اته لوزنامې لاسلیک شوې. پر دې کې د چین د کاشغر نه د گوادر بندرګاه پورې اړومبه سړک او بیا د ممکنه ریل ګاډي پټلۍ د غزولو اوږدمهاله منصوبه هم شامل ده. پاکستان تم لري چې د خپل سیاسي بې ثباتۍ او بجلی لوډ شیډنګ ځپلي اقتصاد د ښه کولو لپاره چینی سرمایه کاران خپل هیواد ته راغب کړي. چې دا رنګ تیر کال $12 اربع زیات شوی دوه اړخیزه تجارت ورپسې لا نور پراخه کړي. بلخوا چین غواړي چې پاکستان پر خپل ځمکه د چینایي اسلامي سفدریزو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. پاکستان وایي چې دوی دغه وسلوال یا وجلی او یا هم له هیواده ویستلې دي. خدا خبره مني چې لا هم ځینې په دغه سیمه کې شتون لري. له کاشغر څخه د گوادر پورې د سړک او بیا د ریل پټلۍ غځولو منصوبې په اړه امیدونه وروسته لاغې زیات شوي کله چې د فروری په میاشت کې د گوادر پورت کنټرول د چین یوې سرکاري کمپنۍ ته حواله کړل شو. د چینایي کارکونکو لخوا جوړ کړل شوی دا بندرګاه په 2009 کال کې پرانستل شوی و. که څه هم د دې بندرګاه د لا زیات پراخولو کار روان دی، خو دې منصوبې ته یو شمېر ځمکني او امنیتي ګواښونه موجود دي. که یو خوا تحریک طالبان پاکستان ډله ده، نو بل خوا بلوڅ خم پرست یا د منصوبه پر خپل ځمکه د بنجابي نسل د کنټرول زیاتولو سره تړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د طالبانو په قطر دفتر کې د دې ډلې جنډې او هغه بینر چې پر افغان اسلامي امارت لیکل شوی و امریکایي او افغان استازي حیران کړل. امریکایي چارواکو ویلي دي دواړه خواوې پر دې سره سلا شوي دي چې یاد دفتر به د طالبانو د سیاسي څانګې په نوم یادېږي. کابل حکومت دغه جنډا او بینر د هیواد د قانون سپکاوی بللې و او افغان ولسمشر د دې په غبرګون کې نه یوازې له طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې له ګډون څخه انکار کړی و، بلکې له امریکا سره یې د اوږدمهاله امنیتي تړون په اړه خبرې هم ودرولې. که څه هم دغه خبرې ولاړې دي، خو داسې ښکاري چې د کرزي غوسه سړه شوې ده او همدارز دعوه کوي چې په پاکستان کې یې له افغان طالب مشرانو سره رابطې کړي او د په خبره دغه طالب مشرانو په دوحه کې د طالبانو د استازو په پرتله د سولې د خبرو په اړه زیات مثبت دریځ وړاندې کړی. د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیزي ویلي دي یو شمېر طالب مشرانو له ولسمشر سره تماس نیولی دی او په خطر کې یې د طالبانو له دفتر سره ناخوښي څرګنده کړي. د په خبره دغه طالب مشرانو ویلي دي چې د یاد دفتر تر شا د بهرنیانو لاس دی او دا رنګ د دوی نمائندګي نه کوي. په مقاله کې د افغان ولسمشر له خولې لیکل شوي هغه څوک چې له تشدد لاس واخلي د آئین احترام وکړي او د هیواد په راتلونکي کې خپل غږ ولري باید چې دا موقع له لاسه ورنه کړي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم دوی د طالبانو د دفتر په تړلو غور کوي، خو خبره دا ده چې له دې سره به کېدای شي افغان حکومت له طالبانو سره د جوړجاړي یوه ښه او اخري موقع له لاسه ورکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سم یو ځل مصر ته ځو بیا به افغانستان ته راسو. په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې مشر محمد بدی چې مخکې د نیول کېدو خبر ورکړل شوی و، پرون د جمعې په ورځ په قاهره کې د محمد مرسي په پلوي په مظاهره کې برخه واخیسته. د مصر د لوی څارنوال دفتر د فوج د مداخلې په پایله کې له واکه د محمد مرسي د لرې کېدو سره سم د محمد بدی د نیولو حکم ورکړ، خو خبري رسنۍ وایي بدی په داسې حال کې چې پوځي هلیکاپټر په هوا کې ګرځېدلې، محمد بدی خپل پلویانو ته دا شعارونه ورکول چې ستاسې رهبر محمد مرسي دی. فرشته جلالزی په مصر کې د وروستیو پرمختګونو ته کتنه کړې ده.
د اخوان مسلمین مشر محمد بدی پرون په قاهره کې د خپل پلویانو په منځ کې له احساساتو ډک وینا وکړه. د ټینګار وکړ چې د محمد مرسي پلویان تیار دي چې خپل ژوند قرباني کړي او په مصر کې د پوځ د واکمنۍ مخنیوي وکړي. تیر ونی په مصر کې د جمهور رئیس محمد مرسي مخالفینو اعتراضي لاریونونه پیل کړل او بل اخر د چهارشنبه پر ورځ د هیواد د پوز مداخله په پایله کې ولسمشر لواکل لري شو. د اخوان مسلمین مشر محمد بدی پرون د پوز د مداخله غلطه او بل لاوي ویل چې ملیونونه پلویان به پر میدانونو مظاهره ته دوام ورکړي او د منتخب ولسمشر د بیا برحال کېدو لپاره به ژغ اوچت وساتي. رپورټونه وایي چې پرون امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهره چانو ډزې وکړي چې په قاهره کې هغه ځای ته نږدې ورغلي و چې ویل کېږي محمد مرسي حالت ساتل کېږي. د مصطفی عبدالخالق په نوم یو مظاهره کوونکی د پیښې په اړه خبري اژانسونو ته وویل:
اللي صار كنا احنا واقفين في الجنينه هنا سلميه سلميه
مشدلته په سولیز ډول په دغه باغ کې راغون شویو. د محمد مرسي یو وخت سره سره او د جمهوریت ګاردانو یو غړی راغی، پوسترونه یې څیر کړل، هوایي ډزې وکړې او زموږ څلور تنه یې ووژل. یو سړی زما څنګ ته ګرځېدلې و، زما لاسونه لا د هغه په وینو سره دي. د اخوان مسلمین ډلې مشر پر خپلو پلویانو ټینګار وکړ چې سولیز اعتراضي لارینونه جاري وساتي څو د دغه ډلې غړی محمد مرسي بیرته واک ته ورسیږي. په عین حال کې د اسلام پالي محمد مرسي مخالفین په خپل هیواد کې د تیرو څلورو شتو ساعتونو په ترڅ کې د راغلو بدلونونو د ملاتړ لپاره د قاهره پر تحریر چوک راغونډ شوي وو. د مصر موقت ولسمشر عادل منصور د پارلمان د لغوه کېدو حکم کړی. د دې هیواد دولتي ټلویزیون وایي چې موقت ولسمشر په امنیتي چارو کې سلاکار هم بدل کړی دی. رپورټونه وایي چې د مصر پوځ د سینا له لوري پر امنیتي ځواکونو تر حمله وروسته پرون له غزې سره پولی تړلې دي. د افریقا اتحادیه او امنیت شورا پرون د مصر غړیتوب وځنډاوه، ویلي دي چې په دې هیواد کې د قوانینو پر خلاف واک اخیستل شوی دی.
د مصر حالات مولا فرشته جلال سي څخه اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې وسلوال مخالفین باید د دې ته اړ سي چې د سولې خبرو ترته غاړه کشي. ډاکټر رنگین داتفر سپنتا ټینګار کوي چې سوله د سنتي دودونو په مرسته او زاریو نسی ټینګېدلای. شاغلی سپنتا د جمعې پر ورځ د سیاسي ګوندونو په غونډه کې وویل چې افغان حکومت د خپلو نړیوالو متحدینو سره له یو دوګونی ذهنیت سره مخسوي. په دې اړه تفصیل د کابل څخه د ناجی صافی په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په ورستیو څو کلونو کې افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته په کراتو د سولې او پخلاینې غږ کړی، خو د ملي امنیت مشاور ټینګار کوي چې په تزرو او زاریو نشي کېدی چې وسلوال مخالفین سولې ته غاړه کېږدي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور ډاکټر رنگین داتفر سپنتا د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو په یو غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د سولې د تامینېدو یوازینی شرط دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي او مخالفان وځپل شي.
سوله پاریزو لیکونو، تزارو او د سنتي دودونو لارې لاسته راتلی نه شي. د سولې لومړی شرط د یو داسې پیاوړي افغانستان درلودل دي چې د استقلال، ازادي او د ارضي تمامیت دښمنانو د ځپل لپاره چمتووالی ولري. باید د خپل ځوانانو ورتیا ته پاملرنه وکړو ترڅو هغه کسان چې د دښمنانو تر شا ولاړ دي د یو قوي مخیف لاري ستوري تر شي.
د خغلی سپنتا د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان چارواکي په ځنګړي ډول افغان ولسمشر وړاندې لدی په کراتو وسلوال مخالفان سولې ته بللي، خو وسلوالو مخالفانو تل د ولسمشر کرزي د غوښتنو ته درات ځواب ورکړ او ویلي دي چې افغان حکومت د سولې د خبرو اترو صلاحیت نه لري. د افغانستان د سولې د ورستیو هڅو په دوام سره تقریبا شل ورځې وړاندې په قطر کې وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو اترو په هدف دفتر پرانیستل شو، خو په قطر کې د طالبانو دغه دفتر د افغان دولت د توقع پر خلاف چې ویلي دا دفتر باید سیاسي بڼه ونه لري، د طالبانو د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم پرانیستل شو. دې کار د افغان حکومت سخت عکس العملونه یې راوپارول، او د همدې موضوع په خاطر افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبرې وځنډولې. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت مشاور بیا د افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ترمنځ د مسلې دوګونی تعریف د تړونونو پر وړاندې اساسي ستونزه ګڼي. ښاغلی سپنتار ټینګار کوي چې د دې ستونزې په نه حلېدو سره به د هر ډول تړون امضا کېدل بې معنا وي.
کله چې پټنځایونه د طالبانو روزنه، د طالبانو تمویل او د طالبانو تحریک زموږ ملي امنیت ته خطر دی او نور لپاره یوازې القاعده خطر دی، له دې نه څرګندېږي چې موږ په یوه حساسه نقطه کې له خپلو متحدینو سره په ګډه له یو دوګونی ذهنیت سره مخ شوي یو. تر هغې چې ګډ ستراتیژیک ارمان وجود ونه لري، هر ډول ستراتیژیک تړون به بې معنا وي.
افغان حکومت ټینګار کوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبرې به د سولې د عالي شورا او وسله والو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو له پیلېدو سره هم مهاله له سره پیل شي. خو ځینې افغان کارپوهان بیا د دې تړون ځنډیدل د افغانستان په زیان بولي. دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا د دایمي نظامي هډو له جوړېدو سره به د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنه کمه او امنیت به ښه شي.
لکابل مو د ناجیا صافی رپورت اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دت پر سپنتا څرګندونه باندې جوړو. د افغانستان د چارو یو شمېر څېړونکو ویل طالبان سره د سولې مذاکرات تر هغه نسی برل کېدای تر څو پوری چې د کابل د حکومت په دلیس کې دوه رنگي لمنځه ولاړ نه سي. واشنگټن پوسټ پرسپانوچ په قطر کې د طالبانو په دفتر کې نه د سولې خبرو درکسته او نه د تړل کېدو پریکړه. نو د افغانستان د لانجې د سیاسي حل د یو سمبول په توګه پاتې شوی او برخلیک نه دی څرګند. په دې اړه باندې به نور تفصیل فرشته چلل سي زخوار.
سره له دې چې په قطر کې د طالبانو دفتر د سولې د مذاکرو لپاره پرانستل شو، خو د واشنگټن پوسټ په وینا امریکایي او افغان چارواکي حتی دا ډاډ نه لري چې دا مذاکرې به له سره پیل شي او کنه. خو د دې دفتر تړل کېدل د افغانستان د ولسکلنې جګړې د سیاسي حل لپاره ټولې هیلې له منځه وړای شي. د واشنگټن پوسټ په وینا په داسې حال کې چې توقعات ډېر لوړ دي، داسې نه بریښي چې امریکایي او افغان چارواکي په دوحه کې د دغو خبرو د چټکولو نیت لري. د واشنگټن پوسټ په وینا هغه خبر پاڼې چې روسیو کې طالبانو خبرې کړي او د هغوی فعالیتونه هم زیاته امیدواري نه ورکوي، خو د سولې د مذاکرو د پیل په وړاندې څه خندونه کېدلای شي. جمهور رئیس حامد کرزی په روسیو کې په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د امید یو دروازه پرانستل شوی او هغه کسان چې غواړي له تشدد لاس واخلي، د افغانستان د اساسي قانون ناتر وکړي او د آبادی لپاره کار وکړي، باید د دیموکراتیک څخه استفاده وکړي. ولسمشر کرزی د ځینی شرایطو یادونه وکړه.
We don't have any immediate preconditions for talks
between موږ د طالبانو د او د افغانستان د سولې د عالی شورا ترمنځ مذاکرو لپاره سم لاسي کوم مخکنی شرایط نه لرو، خو موږ ځینی اصول وړاندې کړی او هغه د دې چې په خطر کې پیل شوې خبرې باید ژر تر ژره کابل ته راولېږدول شي. خبرې باید په افغانستان کې روان تشدد پای ته ورسوي. خبرې باید د هیڅ دریم هیواد لپاره د دې وسیله نه وي چې په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره ناوړه استفاده ورڅخه وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا د جګړې او د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره دا ضروري ګڼلې چې د مخالفینو غوښتنو ته پام وسي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد معصوم ستانکزي په وروستیو کې په کابل کې خبريالانو ته وویل موږ ټول ملامتي په هغه خواور اچو.
هغه کسان چې د افغانستان په اوسنی سیاسي نظام کې دي، هغه کسان چې د مدني ټولنې غړي دي، دا تشویش لري چې مخالفین راسي د یو پالیسیانو ډېر تنگ نظرانه دي، د دوی پراتک سره به څه پیښیږي. موږ ټول ملامتي په هغه خواهد که لغه خواه سره خبری بو که هغه وایسه زب خپل کور که مسئول نیم تیاره بمبارد که گی پو بندخانو که اچول که بو 15% دیوها و کسان رو سر ارسی مال اتروس خبری کردی. اکثریت ایویلی بوسه لی 2003 نتر 2005 کالا مجبورسی بیسه لخپل کورو لارسی و جنگ تر ادو که.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کینینګ هم د سولې د پروسې په اړه د واشنگټن پوسټ پوښتنه په ځواب کې ویلي چې دوی او د افغانستان حکومت د مذاکرو غوښتونکي دي، خو دا په طالبانو پورې اړه لري چې له دې موقع څنګه استفاده کوي. واشنگټن پوسټ وایي چې د تیرې میاشتې تر لانجو وروسته امریکایي چارواکو پر دې غور پیل کړی و چې د قطر دفتر بیرته وتړي، خو په دې هیله پاتې شول چې شاید دا دفتر تر 2014 کال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې تر ټولو غوره او یوه وروستۍ موقع وي.
د فرشته جلازی رپورت موریدی. سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي د کرن خان په ځکه سندر واورو بیا به رپورتونه درته وړاندې کړو.
جانان براشی او کنا جانان بکل رازی دغ خبری دی چی ار سات مزڑل رازی د دروازی پشا ما شمتی غریو نیولی اوی دا بازی خلق اخیر سغواری او سل رازی ترازی ارمانی کور کیو سی گی ارمانی کور ترازی او زین خلق بے تپوس دزڑگی کور ترازی زین خلق بے تپوس دزڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سی گی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کرن خان پژک کوم سندر اوریدلا اوس هم خیبر پښتونخوا او کابل سیمه ته زو د تنباکو د کنټرول سرکاري اداره وای په پاکستان کې هر ورځ 204 تیا کسان د تنباکو د استعمالولو له وجې ځخه مري د زیاتوی لدې پرته هم هر ورځ په هیات کې شاوخوا 1200 ماشومان د تنباکو په نشه اخته کیږي له پېښور ځخه شبیر احمد جان رپورت لري
د خیبر پختونخوا د تماکو د کنټرول سل یو چارواکی محمد اجمل شاه مشال لیډو ته وویل چې تماکو واحد داس یو سیس دی چې د ټولو نه زیات مرګونه د دې د وجه کیږي خو د دې مخنیوي هم کیدی شي دوی ویل چې په پاکستان کې هر ورځ 204 اویا کسان د تماکو د استعمال د لاسه مري دغه رنګ 1200 پورې ماشومان چې عمر یې د 15-14 کالو پورې دی روزانه د تماکو استعمال شروع کوي او دغه رنګ د زړه بیماری 25% د تماکو د استعمال نه لګي دا خبر دوی په پیښور پرېس کلب کې د تماکو د خرابو اثراتو په خپل د بشري حقوقو د تنظیم لخوا را بلل شوی یو دستوري په مقوو کړی دا چې د تماکو د استعمال په ضد قانون خو موجود دی ولې د تماکو د کنټرول یا قابو کولو اداره په دې حق باندې څه کوي نو موږ زیاتوي
موږ په ټوبکو کنټرول سیل طرف نه حکومت طرف نه موږ کوشش کوو چې را خلکو ته زیات نه زیات میسج ورسی اوس دا چونکې دا ډیر وخت نه دی منه کار شروع دی سو کال اوشته په خور کې پیغام کار شروع دی نو اوس په کار دی چې د قانون نافذ کولو ولې ادارې چې کوم دی غو انفورسمنٹ ہوگی مون ہو سمر مٹیریل چے دے دا پارا مون انفارمیشن ایجوکیشن او کمیونیکیشن مٹیریل تقسیمو او مون کوشش کیو چے دا میسیجز ٹول اورسی خاص کر کے پتاریمی اداروں کے
بلخوا دا دغه پروگرام انتظام کون کی دا بشری حقوقوں دا پرمختګ ادارے یا دا ایچ آر ڈی او ڈپٹی ڈائریکٹر سید رحمان مشال ریڈو تو ول چے دوی دا 13 اتو میاشتر سے دا تماکو پ عوامی زائنو لکه پارکونو ہوٹلو او مارکیٹونو کے دا استعمال دا مخنیوی لپاره پګړه باندې ډېر حل زری کړی دي او اوس هم کوي لګیا دي.
په دې سلسله کې موږ په مختلف اډو کې جنرال بس سټینډ ټولو کې ډرایورانو ورونو موږ یې نولیو دا غي موږ ته ډېر ښه رزلټ ملاو شو سپیشلی په ترانسپورت باندې. دویم زموږه ټارګټ چې دی هغه په هوټلز اینڈ ریسټورنټس دي. د دې نه علاوه بازار اسوسییشن چې سمرا ډیسټریکټ پشاور کې دي هغه سره زموږ تفصیلی میټینګ او سیشنز شو. دې باندې جرمانې دي سزا ده د ډیسټریکټ پشاور یو نیټ ورک دی چې په هغه کې 52 این جی اوز دي. ان شاء الله دا 52 این جی اوز او زموږ ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن با دی مهم خلاف زبردست قانون سہارے سرا اور ٹریڈ ایسوسیشن سہارے سرا لگے ہو حل سے لکھو.
یادونه ول دا چې دا نړیوال صحت ادارې یا WHO شمیره تر مخه شپګلګو پورې خلک هر کال د سیکنډ هاند سموکینګ یا دبل کس د تماکو یا سیګریټ د لوګي د وجې وجل کیږي او دا رنګ ټوټل 15.8 میلیون خلک هر کال د تماکو د لاسه په نړۍ کې وجل کیږي. ولې دی پولیس غږ وکړو کچر د تماکو استعمال پرې خو دي شي نو په ډېر لږ موده کې دی واپس خپل روغ صحت مندل شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د کرم ایجنسی خلق غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ښځو ته د هنرونو ورزده کولو په خاطر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې په ښځو کې تعلیم کم دی او بل کور هم کمی وزي، نو داسې تربیتي مرکزونه جوړول پکار دي چې هغه د ښځو لپاره ګټور ثابت شي. زموږ همکار په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی دی.
پکور میجنسی کې اکثر خزې د خپل کورنۍ اقتصادي چارې د چلولو لپاره مهنت او مزدوري کوي، خو خلک وایي چې په سیمه کې د سہولتونو کمی دی او داسې کومې موکې نشته چې زنانه ترې ګټه پورته کړي. د سیمې نعمت الله مشال ریډیو ته ویل چې زنانه او ته د جدید وخت روزنې ورکول پکار دی چې په خپل خپو ودرېږي.
نو زنانه په کورونو کې جامې ګنډل کوي، خو مطلب کوم جامې ګنډي کوم زنانه هغه تعداد کم دی او سارا سارا گڑی جڑا شیش کرونا جڑی کرونا جڑا من کا مخ کے ڈیر جڑی دلو وہ سارا ڈیر پک میں دو شاید ہے کنا زنانہ سکون دی کون دیتا تربیت پھر کڑا شی تدا کم جدید دور آگا دی کنا ترقی دی آ دو تا وخ ہے شی تیرا دو تا پکو بانی اور روزگار ملو.
واضح دی وچ پسیما کی د زنانہ ولا پارا د حکومت لا خود دستکار یا د لاس ہنر تلا سا کولو د پارا د زدکڑو مرکزونا یا واضح پ برا کور ایجنسی او د کوزی کور ایجنسی پ الیزیو سیما کی جڑی شی د دین اور سمو کلا په قبالی سیمو کې د سکل ډیولپمنٹ پروګرام یو اعلی چارواکی طاهر سره په دې اړه خبرې وکړې، نو دای اومنله چې د سیمې زنانو ته هنري کارونه پورخدلو کې سہولتونه نه دی ورکړل شوی. نو موړی ویل چې په سیمه کې 15 مرکزونه د مخکنه کار کوي او په روان وخت کې به سلور نور سنټرې جوړول شي چې د دې سره به محروم شو علاقو خلکو ته فائدہ ورسیږي.
د دې کې یو سنټر مونډا کې وو په کورم ایجنسی کې خواغه بیا سره وځي دغه هغه بند شو لکه لائن آرډر سچویشن نه دغه دا سنټر مخ کې د پټا سیګریټ نو وی او غوی ور کړی مونږ چې کرنټلی کمې د غرارونې موږ دوه پی سی ونی دي پاغه کې 35 سنټر ترو جوینټ وینچر دی د جی ډبلیو ډی سی نو پاغه کې دا سنټر دی خو دې پنه موږ سټریکلی کوټا و فالو کو دي کې کم تحصیل وایس موږ بر ډیسټریبیوشن کو دې کې دا دوه تحصیل بالکل اګنور دي نو هغه به ان شاء الله موږ په دقیق کې راغلی.
د کور میجنسی خلک وای چې اکثره خزي تعلیم نشي ترلاسه کولای او د کور هم نشي وتلې، نو د روزنې مرکزونه په جوړولو باندې زر تر زر کار پیل کړي چې نجونې ترې ګټه واخلي.
د کورم ایجنسی په اړه مو د مشال د همکار رپورټ اوریدی او اوس هم د ناشناس په غږ کې سندره اورو چې له دې سره هم سلام پښتونخوا پای ته رسو.
ہر سہارا بسری
پزڑکی می دمنی ولولے را پروی او پزڑکی می دمنی ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ ستادا پنگڑو شرنگ ہر سہارا پسروی پزڑکی می دمنی ولولے را پروی او پزڑکی می دمنی ولولے را پروی او sada bangro chhan chhan پلی چوکی چالون دسرو شنڈو جامون قربان شترے لالون کبھی رات نازن